دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا شنه تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نزرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي دي چې په افغانستان کې د جنو د تعلیم په حق باندې د طالبانو غیر قانوني بندیز په نړۍ کې د زده کړو په وړاندې یو مخ په زور آفت دی چې په ټولو ښځو یو نسل او د افغانستان پر راتلونکي ناوړه اغیز کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچرډ بیرنټ په ګډون دغه کارپوهانو د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د تعلیم کال د پیل نه یو ورځ مخکې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د وازو د پرانستلو وختنه وکړه. دوول چې افغانستان په نړۍ کې وازنه هواد دي چې جونې او خسي په منځنۍ او لوړو خونځې او په هندرونو کې د زده کړو به برخې دي. په داسې حال کې چې دغه کارپوهانو په وینا د طالبانو مقامات د خزو او جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول دینی یا سنتي توجیه نه لري. طالبانو په افغانستان کې د خپلې په سبان د 19 میاشتنۍ واکمنۍ کې د خزو او جنو په حقوقو ډېر محدودیتونه وضع کړي او تر شپږم ټولګي پورته هغه د زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو نه منع کړی دی. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا یو شمېر غړو د لومړیز کال په درشل کې یو نوی طرح وړاندې کړی چې بنسټیز هدفونه د طالبانو سره خبرې اترې، د مشخصو دندو سره د دوه کلن انتقالي حکومت رامنځته کول، د نوی اساسي قانون تصویب او بالاخره په افغانستان کې د ټاکنو ترسره کېدل پکې شامل دي. دغه شورا په بهر کې د خپل رسمي سیاسي دفتر په پرانستلو هم ټینګار کړی دی. د دغه شورا د بحران نه د هیواد د ژغورلو تر نامه لاندې طریقې ادا شوې چې طالبانو د 2020 کال د اګست په میاشت کې د ځانګړو بهرنیو کړیو په همکارۍ د پټې د سلسله مخې په افغانستان کې واک ترلاسه کړو. خدا نه دی په ډاګه شوې چې دا ځانګړي بهرنۍ حلقې څوک دي. دغه شورا هم دراس طالبان په تاوتریخوالي برتري غوښتنې قومي مذهبي او سیاسي تصفیه تورن کړي او ټینګاري کړي چې طالبانو تر واکمنۍ لاندې خسي او جوړې د خپلو خورا لومړنۍ او اساسي حقوقو به برخې دي چې پکې تعلیم او کار له حق نه هم محرومي شوې دي. د دې شورا غړو دا هم ویل چې طالبانو اساسي قانون او نور قوانين لغوه کړي دي. د خوست په صبریو کې طالبانو هغه ځانګړي هدیره تازه رغولې ده چې د دې ډلې د شاوخوا سلور سبا داخلي او بهرنیو جنگیالو مړی پکې د تیرو شلو کلونو په جګړه کې ښخ شوی دي. ځای خلکو امریکا غکته ویل چې په دې هدیره کې د جمهوریت نظام حکومتي عسكر سا چې د عامو خلکو مړی هم نه پریښودل کېدل، خو اوس د غلطه د تیر حکومت او بهرنیانو په ضد جګړه کې د وژل شو طالبانو د کورنۍ غړي وای قرباني وکړه، خو اوس حکومت د پامه غورځولې دي. د دې سیمه اوسیدونکو نایاب خان ویلي درې د ترزامن دلته خختي هغه چې د خپل وجل شوی ترزوی ماشومان د پلار قبر تراوستلی ویل د امارت نمې غوښتنه ده چې باید د دې یتیمانو تربیه وشي، غوښتنه او پالنه وشي. نایاب خان غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت د دغلت تعلیمي روغتي او د بیا رغونې اړخونو ته پام وکړي چې لک تر لګه د ماشومان راتلونکي خشي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا ګډ پوځي تمرینونه روان دي، شمالي کوریا یک شنبه مارچ 19 د لند وارټن بالستیک توغندي د سمندر په لور وتوغوه. دا په هم دي روانېونه کې سلورم ځل دی چې شمالي کوریا د امریکا او جنوبی کوریا د ګډ پوځي تمرینونو په خبرګون کې توغندي واروي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز د شمالي کوریا د تازه غونډ توغندی ازمویل په حق لویلی زمونږ پوز د لند وارټن یو بالستیک توغندي کشف کړی چې د زهر په یوولس د شمالي پیونګان ولایت نه د سمندر ختیځ لور ته وتوغولې شو. د جنوبی کوریا د پوسټ په اعلامیه کې بل شوی چې د توغندي تقریبا 200 کیلومتره هوا ته پورته شو او د متحده ایالاتو او جنوبی کوریا استخباراتي ادارې په دې حق لا ارزیابي کوي. په پا پاکستان کې د پولیسو په عملیاتو کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان شاوخوا 300 پلویان د امنیتي ځواکونو سره د ورستې انخطو او په اورچوونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوې دي. مقاماتو د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د دوشنبه په ورځ ویل چې د غنیونې په پلازمین اسلام آباد او ختیځ ښار لاهور کې شوې دي. د پولیسو یو اعلان د تیر شپې عملیات تایید کړي چې په پلازمین اسلام آباد کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پی ټی آی شاوخوا 200 پلویان په بریدونو او اورچوونو کې د لاس لرلو په تور نیولی چې لسکونه امنیتی ځواکونه پکې ټپیان شوې دي. پاتې نور کسان په لاهور کې نیول شوې دي. نیول شوې کسان د ترګري او نور جرمونو د تورونو سره مخامخ دي. او د استرالیا د وسلوالو ځواکونه یو په خواني سرتيري د شنبه مارچ شلمه په دې تور باندې ولې شو چې په افغانستان کې د دندې په محل یو افغان وشتل او وجلې. د استرالیا فدرالي پولیس ویلي چې نیول شوې په خواني سرتيري یو سلويخ کلن دی هغه ټاکل شوی چې په جنګي جنایت تورن شي. که جرم ثابت شي او مجرم وپیژندل شي د ابدي حبس د سزا سره مخ کیدی شي. قدر منوریدونکو دا خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. له اوږدو زمانو را په دې خوا نوروز افغانستان کې د یوې دودیزې میلې په توګه لمانځل کیږي او زرګونه خلک پکې برخه اخلي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د لمریز کال لومړۍ ورځ به د نوروز جشن په نوم عمومي رخصتي وه. د طالبانو په حکومت کې دا رخصتي نه ده ورکړل شوې، خو دلته په واشنگتن کې یو شمېر افغان مېرمنو نوی کال ولمانځه. نور تفصیل په رپورت کې. سکال د 1402 هجری لمریز کال نوروز په داسې حال کې لمانځل کیږي چې زرګونه افغانان له هېواده وتلي دي. واشنگتن کې د افغان امریکایي ټولنې یا حواله خوا د نیوی کال په مناسبت غونډه جوړه شوې و چې ګڼ شمېر افغان مېرمنې په ځانګړې توګه نوې راغلي کورنۍ وربلل شوې وي.
دا موږ ته دا ښایي چې موږ نه امیده نه اوسو، که چیرې د وطن نه ډېر لرې یو بیا هم زموږ هغه دودیز مراسم دلته لمانځل کیږي.
جای خوشی است که باید تجلیل شوه و د افغانستان هم همیشه تجلیل میکردیم و خوش داریم که مون نظم و کلتور و عنانات خود زنده نگاه کنیم در جایی که باشه.
هر کال او بنسد نوروز لمانزی او سا کال چه سوال صدویم کالی پا دید روزانگویتی هایی داده چه دا نوی افغانان چه راغلی دی، نوی کدوان چه دلتا راغلی دی، هاوی دا بیوطنی احساس منه دی.
ده ده طولن مرمنو ده خز کار او ازاده پشار نوی کال ولمانزه. ملګری ملتونه چې د آریایانو دا د زرګونو کلونو لرغونې میله د سلګونو میلیونو خلکو د مختلفو فرهنګونو، ارزښتونو او وصل زمینه بولي، سکالې د امن او پیوستون په شعار لمانځي. په واشنگتن کې د اواد ټولنې د مشرتابه یوې خړې د افغانستان روان وزیر ته په کتو د سږني نوروز د لمانځنې په اړه وویل:
یک سال هم هست که متاسفانه در وطن ما اما مردم ما به نهایت پریشان و نارام هستند و از امون سبب ما خواستیم که یک زمینه را مساعد بسازیم تا یک گروه از فامیلای تازه وارد با باقی رضاکاران و اعضای انجمن ما یک چند ساعت خوش را با هم دیگر بگذرانند.
افغان امریکایی طولنی غړو په دس حال که در جلا وطن و افغانانو لپاره دا غونډه جوړه کړی چې په افغانستان کې د نوروز لمانځل خود څه چی خزه د کار او نجونی د تعلیم او تحصیل نه منع کړی شوې دي.
یوستمه پیړۍ کې د افغانستان د خوونځي تالی کې چېرته د نوروز له دی عنعنوي او فرهنګي جشن سره په غږ راسي او ټول نجونی خوونځي ته ولاړ سي د موږ د کال د خوشحالۍ به څو چنده سي.
د نوې کال پر راسي دوه باندې مکتبونه خلاص شي، د نجونو په مخ باندې پانتونونه خلاص شي او مېرمنې وکولای شي چې کار ته بیرته لاړ شي. همدغه مې هیله ده د افغانستان لپاره.
د 1402 لمریز کال د سه‌شنبې په ورځ چې د مارچ 28 د پیلېږي، طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال د نوروز پر لمانځلو بندیز لګولی و. سږکال هم په غیر رسمي توګه په ځینو سیمو کې خلک له هغه جشن نه منع کړي چې د افغانستان ټول قومونه باید یووالی او راتلونکي ته د هیلو په دعا لمانځه. په تیرو کلونو کې به د نوروز د جشن پر مهال په مزار شریف، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د وزلوبې سیالۍ هم ترسره کېدی چې ګڼ شمېر خلک به نندارې ته ورتولېدل. نوشا باشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریقه وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شوو میندو شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی دی. خود طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په خوارځواکۍ د اخته شوو میندو او ماشومانو د درملنې لپاره په هغو سیمو کې نوي روغتیایي مرکزونه پرانیستي چې د مخه په کې دغه مرکزونه نو پرانیستي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
په جنوبی آسیا کې په خوارځواکۍ د اخته شوو میندو او ماشومانو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف سلاکار زی یو آی مور ایراوی چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته میندو په شمیر کې 50% زیاتوالی راغلی. د یونیسف د ادارې دغه سلاکار د دوشنبې په ورځ یو خبره کړې لنډه ویډیو وینا کې چې د یونیسف د ادارې د ټویټر په پاڼه خبره شوې ویلي چې اوس مهال افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته میندو شمیر 800 ته رسیدلی دی.
The number of acutely malnourished mothers has increased.
خغلی مور ایراویلی په افغانستان کې په سخت خوارځواکۍ د اخته میندو شمیر له 50% څخه زیات شوی او اوس 300,000 څخه زیات خزي په سخت خوارځواکۍ اخته دي. د یونیسف د ادارې دغه چارواکي په وینا په افغانستان کې د خوارځواکۍ ستونزه ډیره زیاته ده او په خبرې په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ ناروغۍ مخنیوي او وقایي خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی د روان کال لپاره 1.6 میلیون ډالر ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې دا بودیجه به د اړتیا وړ موادو په اخیستلو په سختې خوارځواکۍ اخته 815,000 ماشومانو د درملنې او د امیدوارو شیدې ورکوونکو ښځو د سمې تغذیې د ورکولو په چارو په مصرف پوره سي. یونیسف تر دې مخکې ویلي چې په افغانستان کې 2.3 میلیونه ښځې او ځوان نجونې له خوارځواکۍ د ژوند ژغورونکو غذایي موادو له کمښت او وینې کموالي څخه ځورېږي. یونیسف د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې په افغانستان کې ښځو او نجونو ته د مناسب او کافي تغذی خوندیتوب په برخه کې دی هڅه وکړي او ټینګار کړی چې د ښځو او ځوانو نجونو لپاره د اړتیا وړ تغذی پروګرامونو کې پانګونه کولی شي چې په دغه هیواد کې د خوارځواکۍ ناروغي راکم کړي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې د ښځو تر څنګ 815,000 ماشومان هم په سخت خوارځواکۍ اخته دي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف زمان عمر امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې تیر کال په خوارځواکۍ د اخته شوو ښځو او ماشومانو لپاره کوم اټکل شوی او وسلی شپیرې دغه اندازې څخه کمې دي. خاغلی امر ویل چې په تیر یو کال کې دغه وزارت په غوسیبو کې هم د خوارځواکۍ د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونه پرانیستي چې زموږ خپه کې میندو درملنې ته لاسرسی نه لري.
د سوی تغذیه ماشومانو کومه شمیره چې د کال په پیل کې اټکل شوی و چې شدید سوی تغذیه ماشومان به 1.1 میلیون په اندازه وي او هم متوسط سوی تغذیه ماشومان به 2.2 میلیون په اندازه باندې وي. د خوارځواکۍ کومین په اړه هم کومه اټکل شوی شمیره چې نسبتا مخکې تاغه اټکل شوی شمیرې په اساس باندې ارقام کم دي. زموږ په تیر یو نیم کال کې نږدې 1200 په شاوخوا کې نوې سیټونه مورته ایجاد کړل ترڅو کومې محرومې ساحې چې دي کوم ماشومان چې مخکې د سوی تغذیه ماشومانو لیا خوارځواکۍ میندې وي هغوی ته خدمات نه رسیدل هغوی هم اوس دغه سیستم څخه برخمن سول هغوی ته خدمات وړاندې کیږي.
د 2020 میلادي کال د اگست په 15مه پر افغانستان باندې طالبانو د بیا تر حاکمیت وروسته له دغه هیواد سره د نړیوال ټولنې مرستې کمې شوې. بیکاري زیاته شوې او اقتصادي ستونزې ډېرې شوې چې له امله یې په دغه هیواد کې اقتصادي بحران پراخ شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندون سره ویلي چې دغه هیواد د نړۍ په کچه د خورا سخت بشري بحران سره مخ دی. اوچا تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان 3.3 میلیونه وګړي چې دغه هیواد 2/3 برخه نفوس جوړوي په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه صفې 15515 باندې واوري.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په هند کې د افغانستان سفیر ډاکټر فرید مامونځه وایي چې دا مهال هند په افغانستان کې د طالبانو سره کومه رسمي اړیکه نه لري. نو مولوی زمنګ همکار احمد الله ارچوال سره په یو مرکه کې ویلي چې هند په افغانستان کې له ودسي حکومت نه چي د ټولو خلکو او سیاسي ډلو استازي توب کی ملاتړ کوي. نو مولوی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په کابل کې په دې ورستیو کې د هند لخوا د طالبانو د ډیپلوماټانو لپاره جوړ شوی کورس څومره د هند او طالبانو ترمنځ پر اړیکو کې د پرمختګ سبب شوی وویل.
د هند رسمي دریز دا دی چې په افغانستان کې یو داسې نظام منځته راشي چې په هغه کې د افغانستان ټول قومونه مختلف سیاسي احزاب شامل دي. نو تر اوسه په دغه موقف کې تغیر نه دی راغلی. کم کورس چې څلور ورځنی ورکشاپ چې هند دایر کړی و هغه کې په 1500 نورو ممالکو هم اشتراک کړی دی. دا تر ډېر حده پورې یو بشري کورس دی. یو داسې کورس دی چې هندي په 1500 نورو ممالکو ته هر میاشت تقریبا په مختلفو ځایونو کې دا ترسره کوي.
ډاکټر صاحب، که تاسو د هند او د طالبانو اوسنۍ اړیکې وګورئ، اگر چې تاسو ته یو څه اشاره وکړله، تاسو دغه اړیکې څه ډول تعریفوي؟ آیا دا په ځای ولاړې اړیکې دي، د پرمختګ لوري ته روانې دي او که شاتګ لوري ته دي؟
اول خو د هند او طالبانو رسمي اړیکې نشته. هند خپل سفارت په 13 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د یو تخنیکی ټیم لپاره خلاص کړی دی چې هلته بشري مرستې او کومکونه د هغو توزیع او نظارت وشي. او کم کومک چې د دې جنه هفتوار د هند نه د کارګو د لارې افغانستان ته روان دی چې په هغه کې عموما ډېره دوا لیږل کېږي، د هغه څخه نظارت وشي. په تیرو دیار لس میاشتو کې دغه اړیکې د کابل او د طالبانو ترمنځ یو څه غیر رسمي بهتر شوي دي. ولې رسمي بڼه لکه څنګه چې د سیمې نورو هیوادونو تر اوسه د طالبانو سره رسمن تعامل نه دی پیل کړی، هند هم په حالاتو کې دی.
ډاکټر صاحب، هند د سارپ په کانفرنس کې یو فعال او مخکښ غړی دی. د سارپ په کانفرنس کې طالبان ته د افغانستان څوکۍ ور نه کړل شو. دغه څوکۍ نه ورکول په سیمه کې د طالبانو په ډیپلوماټیک اړیکو باندې څه اغیز درلودلی شي؟
دلته دوه مسایل دي اکچوال صاحب. یو په سارپ کې د افغانستان عضویت دی، او یو په سارپ کې د افغانستان لپاره د فبروري په میاشت کې د سیکرټر جنرال څوکۍ و. او په تیرو 15 کالو کې افغانستان عضویت لرو، اوس چوکۍ طالبانو په لنډه ورکړل شوی. یو د هغه چوکۍ مسله ده. دویمه مسله د سیکرټری جنرال یا د سارک د مشرۍ موضوع ده چې هغه افغانستان ته په فبروري کې په دې کال کې باید ورکړل شوی وي، چې هغه زمونږ د طالبانو د نو عضویت په اساس باندې هغه چوکۍ بنگلاديش ته ورکړ شو. افغانستان د پاره دغه یو لوی چوکۍ و چې تاسو سره سکال د دینه موږ برخمن نشو روان کولو کې هم په موږ باندې یو بد اغېز کوي. نو دغه د ډیپلوماسۍ یو ناکامي ده. داسګاوی د افغانستان چې حق دی او ممکن نیوازنه لوړ موقف په سیمه ایزه کچه چې هغه ته موږ مستحق وو، هغه د افغانانو لپاره په نظر کې نیول شو،
ډاکټر صاحب. طالبانو په سیمه ایزه کچه یو شمیر سفارتونو ته، د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان ورلیږلي دي. آیا ستاسو سفارت هم کوم ډیپلوماټان درلیږلي دي، او یا په راتلونکي کې د دغه ډول کار تمه شته؟
تر اوسه خو څوک طالبانو د خوانه ډیلی ته یا زموږ نورو کنسلګریو ته نه دي رالیږل شوي. هند د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان اوس هم په رسمیت باندې پیژني، او په نږدې وختونو کې په نږدې میاشتو کې زه د امکان لري ګورم، او دا به د وخت اوس مخکې وړاندوینه به شي. اټکل یې وکړ چې کله به طالبانو ډیپلوماټان ډیلی ته راشي، ولې د هند هغه بنیادي او اساسي غوښتنې چې د نورو ډیموکراسیانو دي چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته احترام وشي، یو پراخ بنسټه نظام او حکومت جوړ شي، په قانون اساسي ولاړ یو چوکاټ جوړ شي د هغه پس هند تعامل ته ماده لري.
په هند کې د افغانستان سفارت چې تاسو ته سپیری وي او د طالبانو د بندنوي چارو وزارت ترمنز دا محل څه ډول اړیکې موجود دي؟
زمونږ د سفارت په ډیلی کې او د بندنوي چارو وزارت په کابل کې کوم رسمي اړیکه نه لرو. البته د کونسلۍ په برخه کې چې هلته د افغانستان خلک د زمیشت افغانان په ډیلی کې چې کوم دي په هند کې دي د هغه د بازي اړینو اسناد او د تیمرایل کولو د لپاره زمونږ کونسلۍ سره اړیکه ضرور ده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړه. سره له دې چې امریکایان اوس هم د اوکراین له جګړې قوي ملاتړ کوي، خو د جمهوری غوښتونکي او دیموکرات ګوندونو د یو شمېر غړو ترمنځ یو ویشل شوی حالت شته چې مخ پر برسېره کېدو دی. دغه ویشل شوی حالت کېدای شي زیات شي ځکه نورې مهمې سیاسي پرېکړې اوکراین ته له پاملرنې سره رقابت کوي. د دې موضوع تفصیل پر رپورت کې اورئ.
د جګړې زد مظاهره کوونکو د شنبې په ورځ په واشنگتن کې مظاهره وکړه. هغوی په اوکراین کې جګړې ته د سولیزې حل لارې د موندلو او له کیف سره د امریکا په ملاتړ کې د تغییرات غوښتنه وکړه. بن بیکر د مظاهرې یو تنظیمونکی و.
مون پوهیږو چې خلک اوس مهال له انفلاسیون څخه ځورېږي. د جګړې اقتصاد هم وږی دی، خو د دې پر ځای په میلیاردونو میلیاردونو ډالر د جګړې د اقتصاد خوراک کیږي.
یو شمیر مظاهره کوونکو د اټومي وسلو د استعمال په حق لاندېښنې درلودې. یو له دغو کسانو جان دی.
سره له دې چې د اټومي جګړې چانس ممکن کم وي، خو تر هغه وضعیت چې باید وای ډېر لوړ دی.
د اکسوس اپسوس یو نظر پوښتنه ښکاره کوي چې 90% امریکایان چې ځانونه دیموکراتان بولي او 80% نور چې ځانونه خپلواک ګڼي اوس هم اوکراین ته د وسلو او پیسو د استولو ملاتړ کوي، خو یوازې 20% جمهوري غوښتونکو دا ملاتړ کړی دی. د فلوریدا جمهوري غوښتونکو والی ران دی سانتس 13 خپل دریځ په وی بیان کې په روښانه ډول بیان کړ چې د فاکس نیوز د نطاق تکر کارلسن لخوا ولوستل شو.
موږ نشو کولای په وی زیات دن کې بهرنی جګړه کې مداخله د خپل هواد له دفاع څخه په لومړیتوب کې راولو.
خو د جمهور رئیس په خوانی مرسیال مایک پنس له ABC سره په خبرو کې د سانتس موقف رد کړ.
اس دی لیډر
دی وی آزاد نړۍ د رهبرۍ د دیموکراسي د ملاتړ په توګه په کار دی چې امریکا ځان ډاډمن کړي هغه څه چې د اوکراین د پوز په کار دی لري.
دواړه پنس او دی سانتس د 2024 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د نوماندۍ فکر کوي، خو تر اوسه هیڅ یو په رسمي ډول دا اعلان نه دی کړی. عام امریکایان اوس هم له کیف څخه قوي ملاتړ کوي، خو د چارو یو شمېر شنونکي وایي د دیموکراتانو ترمنځ بیلوالی چې له روسیې سره د خبرو پلویان دي هم د رابرسره کېدو په حال کې دی.
په دیموکرات ګوند کې لیبرالان او ترقي غوښتونکي د بایدن له حکومت خوښ نه دي او که ولسمشر بایدن تصمیم ونیسي چې بیا ټاکنو ته درېږي، کوم چې زه فکر کوم دا کار به وکړي، نو د اوکراین په اړه به د امریکا د سیاست ارزولو او بیا کتلو فشار موجود وي.
نوموړي زیاته کړه د دواړو ګوندونو ترمنځ اختلافات ممکن زیات شي ځکه یو شمېر نورې مهمې سیاسي پریکړې راپورته کیږي چې ممکن اوکراین ته له پاملرنې سره رقابت وکړي.
یو بانکي وضعیت دی کوم چې ډېر جدي دی او د تایوان او پاسفیک په اړه د چین فعالیتونه دي چیرې چې چین په ډېر پاروونکي ډول خپل نفوذ زیاتوي.
شمېت تمه لري چې د اوکراین سره به د امریکا د ملاتړ په اړه بحثونه د راتلونکي کال په لومړیو کې د 2024 کال د جمهوری ریاست د ټاکنو د کمپاینونو له شروع سره پیل شي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غټ آشنا رادیو ده. مصر او ترکیه په بشپړ توګه د خپلو ډیپلوماټیکي اړیکو برقراره کول ته ورنږدې شوې دي. د ترکیه او مصر اړیکې د 2014 میلادي کال په جولای کې د پاوز لخوا د پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی په مشرۍ د اخوان المسلمین ګوند د حکومت له رانسکورولو وروسته خراب شو. لا قایرین د امریکا غږ د خبريال ادوارد ایرانیان د رالیګلی رپورت خلاصه زمونږ همکار سید سلیمان شان اوري.
د بهرنی چارو وزیر مولود چاوغلو لمصر سره د ډیپلوماټیکی اړیکو د برقرار کول په غرض چې لس کاله مخکې قطع شوی وي د ترکیې د حلو ځلو په لړ کې د شنبه په ورځ د کپ ویشتمه قاهرې ته ولاړ. ترکیه اوس هم د اخوان المسلمین ملاتړ کوي. دا حقیقت چې د ترکیې د بهرنی چارو وزیر قاهرې ته سفر وکړ او د مصر د بهرنی چارو له وزیر سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیسته په خپل ذات کې یو ستر بدلون دی. د مصر او ترکیې دغو لوړپوړو ډیپلوماتانو وویل بشپړې ډیپلوماتیکي اړیکې چې په 2018 میلادي کال کې پرې کړې وې ژر به بیرته برقراره شي. یو مهم ټکی چې اوغلو په قاهره کې له ژورنالیستانو سره د خبرو په محل پرې تاکید وکړ، روسي او یوکرین جنگ د سیمې لپاره ناوړه اثرات او د یو خطرناک اټومي جنگ د مخنیوي موضوع و. اوغلو وویل چې ترکیه د مسکو او کیف ترمنځ د منځګړي په توګه له خپل نفوذ نه په استفاده د تورې بهرې په لاره له یوکرین نه د غنمو د لیږدولو د توافقنامې د نیټې د غځولو لپاره کار کوي.
په داس حال کې چې انخره د اوکراین د زپورشیا اټومي بټۍ د خراب وضعیت په غرض د مذاکراتو قربتوب کوي، له اوکراین د روسیې په اجازه د تورې بهرې له لارې د غنمو د انتقالولو د موافقې د نیټې د غځولو په خاطر هم کوکونه جاری کړي.
مصر سیاسي سوشولوجیست یا ټولنپوه سید صادق وای په منځني ختیځ کې د هغو کړکیچونو د ختمولو په غرض اوس یو حرکت پیل شوی چې د مصر او ترکیې په شان سیمې د هیوادونو ترمنځ روانو. نوموړی وای بله خبره دا ده چې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ډیره علاقه لري چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د مختلفو دښمنو دولتونو ترمنځ اختلافاتو د خلا د کمولو په خاطر خپل استعداد او قابلیت وښيي.
ترکیه غواړي چې په څرګنده توګه دا خبره وکړي چې زه د سیمې او نړۍ د سیاسي چارو یو مهم کارت په لاس کې لرم، او باوجود د دې واقعیت چې د ناټو غړیتوب لرم د لویدیځ او ختیځ سرمنځ د شخړو په حل کولو کې یو مهم او کلیدي رول لوبولی شم. په داسې حال کې چې د لویدیځ نړۍ زیاتره مشران په ښکاره توګه له پوتین سره نن راسن نشي غږېدلی او زه ورسره غږېدلی شم.
د واشنگتن د منځنی ختیځ د اټلانتیک شورا پال سولیوان امریکا غږ ته وویل له یوکرین نه د نړۍ نورو هیوادونو ته د غنمو د لیږدولو موافقتنامې د نیټې غځول به د مصر حکومت ته په اطمینان د نفس اخستلو یو ښه فرصت په لاس ورکړي. نوموړی وایي چې د یوکرین پر خلاف د روسیې د جنگ په وجه د مصر د خوراکي موادو، انرژي او نورو مارکیټونو ټکان خوړلی او د انفلاسیون په لوړېدو کې هم مهم رول لوبولی، او دغه جنگ د مصریانو پر اوږو د یو درانده بار د ښودلو باعث شوی. پال سلیوان په خبره حتی چې د مصر په اطرافو کې په چم او گاونډ کې مصرې میندې او پلورونه ښاګا دي چې د اوکراین د جنگ په سبب یې ژوند څومره تریخ شوی دی. مصر د خپل ورځني ضرورت وړ زیاتره غنم او د افتاب پرست ګل غوړي له اوکراین نه واردوي. پال سلیوان وویل چې د ترکانو په مرسته د تورې بهرې په لاره مصر ته د خوراکي موادو د لیږدولو جاري ساتل د ټولو مصریانو د روغتیا او سالمیت لپاره اهمیت لري. د مصر د پارلمان غړي مصطفی بکری د سعودي عربستان له العربیه تلویزیون سره په وی مرکې کې ویلي چې د ترکیې سره د بشپړو ډیپلوماټیکي اړیکو برقرار کول د څو ستراتیژیکي وجوهاتو پر اساس هم مهم دي، چې په دې جمله کې د ابینیل پر سیند د ایتوپیا لخوا د رینسانس د بند جوړولو په وجه له هغه افریقایي هیواد سره د مصر د لانجې حل شامل دی. مصر له ترکیه سره د ختیځ مدیترانې د سمندرګي د اوبو لاندې لیبیا د طبي غاز او نور قدرتي زیرمو د کنټرولول په سر هم پلانجه کړي. کېدای شي چې د ډیپلوماټیکي اړیکو اډی کېدلې تر منځ احتمالي ټکر مخه ونیسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای ماشه.